یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. دا محل په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د نوي کال لومړۍ ورځ د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ازادي راډیو اوریدونکو ته مبارک وي. په دې خبرونه کې به د نوي کال په ورځ په ټول هیواد کې د وروستي امنیتي وضعیت په اړه راپور واوري. دا به هم واوري چې که څه هم د افغانستان جمهور ریاست په مزار شریف کې د سخي جنډې د پورته کولو مراسم منع کړي وو، خو تېره شپه د بلخ سیمیزو چارواکو دغه جنډه پورته کړې ده. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه له اکرام الله اکرام څخه واورئ.
د خبرونو سرټکی: د زابل د مرکز کلات اړوند په سپینی غبرګي سیمه کې یو شمیر ګډو امنیتي پوستو سقوط کړي او پر مهال یې له شلو ډیر افغان سرتیري وژل شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي افغان سیاسي مشران باید د سیاسي کړکیچ د حل لپاره د یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. او په ایټالیا کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شوو شمیر په چین کې د دې ناروغۍ له کبله د مړو تر شمیر لوړ شوی دی. دا هم بشپړ خبرونه. راپورونه وایي چې د زابل د مرکز کلات اړوند په سپینی غبرګي سیمه کې یو شمیر ګډو امنیتي پوستو سقوط کړي او پر مهال یې 22 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د زابل د ولایتي شورا مسؤلین وایي چې دا پوستې د مرکز په 10 کیلومتره کې پرتې دي. د دې شورا رئیس عطا جان حق بیان نن ازادي رادیو ته وویل:
موږ د معلوماتو له مخې څخه چې 10 کس پولیس دي او 14 کس وردو دي او دوه ټانګ او په مکمل ډول په قرارګاه کې کوم شان واغ د دشمن لاس تر بدلی دي. 13 په 3 بجې د شپې
د زابل ولایتي چارواکو تر دې دمه په دی اړه څه نه دی ویلي، خو د دې ولایت دولتي شورا رئیس د معلوماتو لمخې په تیرو دوو کلونو کې د نه همغږۍ لامله د دغه ولایت میزان نو بهار او د چوپان ولسوالۍ سقوط کړی دی. د کابل کندهار لار د طالبانو په کنټرول کې شوی او یو شمیر کمربندي پوستو هم سقوط کړي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دی اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي افغان سیاسي مشران باید د سیاسي کړکیچ د حل لپاره یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. خغلی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر د غشان افغانانو ته د نوي کال مبارکي ویلي او لیکلي دي چې په دې کال کې باید افغان مشران د سولې له تاریخي فرصته د ګټې اخیستنې لپاره اړین ګامونه واخلي. نوموړي د غشان لیکلي چې د طالبانو په ګډون باید ټولې خواوې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د قابو کولو او ترینه د خلکو د ساتنې لپاره په ګډه کار وکړي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس دوه نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. د دې وزارت ویاند وحید الله مایار رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې وروستۍ پیښې هم په هرات ولایت کې ثبت شوې دي.
په تیرو څلورو ساعتو کې دوه نوې مثبتې پیښې د کرونا د ویروس یا کووید 19 په هرات ولایت کې ثبت شوې چې دواړه له ایران څخه راستانه شوي وو.
دی وایي په دې سره په دې هیواد کې د کرونا په وایرس د اخته کسانو شمیر 24 ته ورسید چې ټولې له ایرانه راستانه شوي افغان کډوال دي. هرات 15، سمنګان 3، لوګر 2، بلخ، کاپیسا، دایکندي او بادغیس یوه د کرونا مثبته پیښه لري. د افغانستان د روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار وایي چې 13 نورې مشکوکې پیښې په لابراتوارونو کې تر څېړنې لاندې دي او په دې اړه به وروستي معلومات وروسته شریک شي. نن د وری حمل د 1499 لمریز کال لومړی ورځ ده. که څه هم په افغانستان کې د دې ورځې منځل د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د حکومت د اقداماتو په ترڅ کې ځنډول شوی، خو راپورونه وایي چې تیره شپه په مزار شریف ښار کې د سخي د جنډې د اوچتولو مراسم په پټه ترسره شول. د مزار شریف د روزي مبارک رئیس عتیق الله انصاري ازادي راډیو ته وویل په دې مراسمو کې سیمیزو چارواکو، د روزي مسؤلانو او د نوروز د تیاری د کمیټې غړو ګډون کړی او هغه زیاته کړه چې جنډه د ماسخوتن له لمانځه وروسته د شپې په نه نیمه بجو چته شو چې تر راتونکو څلور ورځو پورې به ولاړوي. د سخی جنډه هر کال د وری په لومړۍ نیټه د جګپوړو چارواکو په ګډون د شاندارو مراسمو په ترڅ کې وجتیږي، خو تیرونی د بلخ مرستیال والی رسنیو ته وویل د کورونا وایرس د سرایت د مخنیوي لپاره سږ کال د نوروز مراسم نه جوړیږي. تیر شپه په مزار شریف کې د جنډې لوچتېدو سره سم د خار په بیلابیلو برخو کې د نږدې یو نیم ساعت لپاره د خوشحالۍ ډزې وشوې چې خلک یې سخت اندېښمن کړل. زموږ غږ آزادي راډیو اوره یو د هم سو بهرنی خبرونه په ایتالیا کې د کورونا وایرس لقبل د مړو شو شمیر بچین کې د دین اروغې لقبل د مړو تر شمیر لوړ شوه. ایتالیا چارواکو پرون ویل چې د 1327 پترس کې نور 1322 کسان په کورونا وایرس د اخته کېدو لقبل مړ شوی چې لدې سره په دې هیواد کې په دین اروغې د مړو کسانو شمیر 3415 لوړ شوی. په داسې حال کې چې په چین کې چې دین اروغې نور نړۍ ته تری سرایت وکړ او د نفوس شمیر د ایتالیا په پرتله درویش زله زیات د کورونا وایرس ټول 3215 سالو کسان وجلی. په چین کې په کووید 19 د اخته کسانو ټول شمیر تر پرون ورځې پورې 8900 تنو ته، خو په ایتالیا کې بیا 1015 تنو ته رسیدلی دی. او ترکی چارواکي وایي حکومت په پام کې لري چې د ورځې تر 15000 پورې کسانو باندې د کورونا وایرس ازموینې وکړي. د ترکیې د روغتیا وزیر فخرالدین تیر ورځ ناوخته پارلمان کې د څرګندونو پر مهال وویل چې تر دې دمه 1000 پر زیاتو خلکو د کووید 19 وایرس ازموینه شوې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په ترکیه کې پرون د دې ناروغۍ له کبله د مړو شمیر 4 ته ورسید. په ترکیه کې په کورونا وایرس د 1038 تازه مواردو راپور پرون ورکړ شو چې ورسره په دې هیواد کې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر 355 ته لوړ شو. د خبرونو پای.
درنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2019 او د کابل په ګډون په یو شمیر سترو خرنو کې په 0.15 اف ام باندې خبرونه لري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د 1909 نویم کال د نوې ورځ په افغانستان کې څنګه تیریږي او په همدې ورځ کومې امنیتي پیښې رامنځته شوې دي. که څه هم د افغانستان جمهور ریاست په مزار شریف کې د سخي جنډې د پورته کولو مراسم منع کړي وو، خو تیر شپه د بلخ سیمې چارواکو دغه جنډه پورته کړه. دا به هم واوري چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په 24 ساعتونو کې په هرات ولایت کې د کورونا وایرس دوه تازه پیښې ثبت شوې دي.
په 1340 ساعتو کې 29 مثبت پیښې د کرونا د ویروس یا کووید 19 په هرات ولایت کې ثبت شوې چې دواړه له ایران څخه راستنه شوې وو.
د امیر روغتیا وزارت ویان وحید مایار وو. دا به هم واوري چې د هلمند والی وایي له ورکم وروسته طالبانو هڅه کوله چې ځینې سیمې لاندې کړي کر سره ملتیا وکړي. دا او یو شمیر نور جزئیات به په همدې خبرونه کې واوري. اوس هم د دې خبرونې د سر موضوع نن د 1909 نبی مریض کالو د کال لومړۍ ورځ ده چې په دې ورځ کې په ټول هیواد کې څومره امنیتي پیښې رامنځته شوې ده. اکرام الله اکرام را سره په سټوډیو کې ده. اکرام صاحب، کاوریدونکو ته د دې ورځې د امنیتي پیښو په اړه وروستي معلومات ورکړي او د تدابیرو په اړه که اوریدونکو ته ووایي چې څه تدابیر نیول شوي.
ډېره زیاته مننه. لکه تاسو چې وویل افغان صاحب، نن د 1909 نوي کال لمریز کال لومړۍ ورځ ده. د حمل که څه هم افغان چارواکو دغه شان امریکایي چارواکو د سولې په ټینګېدو باندې ټینګار کړی دی، خو نن ورځ تر اوسه پورې چې د ورځې دغه د 12 بجې او 8 دقیقې دي، بیا هم له امنیتي پیښو نه خالي نه ده. د زابل مرکز کلات نه راپورونه وایي چې د نن ورځې پیل سره سم د شپې له 12 بجو نه وروسته د 3 بجو په شاوخوا کې د دغه ولایت په سپینی غبرګې سیمه کې یو شمیر ګډو امنیتي پوستو سقوط کړی او پر مهال باندې 22 افغان سرتیري وژل شوي چې په دې کې پولیس هم شامل دي او ملي اردو هم. که څه هم د دې ولایت امنیتي چارواکي او ولایتي چارواکو په دې اړه باندې تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان ویلي چې دا پوستي چې دي د مرکز په 10 کیلومتره کې پرته وي.
موږ د معلوماتو له مخې څه خسي لاس کس پولیس دي او 4 کس اردو دي او دوه ټانګ او په مکمل ډول په قرارګاه کې کمشان واغه د دشمن لاس تر بیدل دي. 13:15 د شپې او هغه مکمل ډول باندې دشمن نیولې دغه د سپینې غبرګې په نامه یو کمټولۍ سی و طالبانو له ځان سره وړي دي او هلته نپوزی خلک طالبانو درلود د اردو او د پولیسو په منځ.
خغلی حق بیان دا هم ویری دی چې په دغه ګډو امنیتی پوسټو کې د وسلوالو طالبانو ځینی نفوذی کسانو چې د مغوی نه په ګټه اخیستنې باندې دغه پوسټ سقوط شوې دي. نو موري دا هم ویلی دی چې په تیرو دوو کلونو کې دغه تل د نه همغږی لامل د دې ولایت ځینی ولسوالۍ په ځنګل ډول میزان نو بهار او د چوپان ولسوالۍ سقوط کړي دی. د کابل کندهار لوی لار هم د طالبانو په کنټرول کې دا یو شمیر کمربندی پوسټ هم سقوط کړي دی. لدین ورخوا د فرا ولایت د امنیه قومندانۍ د 15مې حوزې امیر او دوه نور پولیس تیر شپنه وخت د نن ورځې په فایل کې د 12 بجونو وروسته د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې وجل شوې دي. یو امنیتی سرچینې په سیمه کې د ازادي رادیو ته ویلي دي چې د البته د ازادي رادیو خبريال ته ویلي دي چې تیر شپنه وخت له 12 بجو وروسته د فرا د سلطان امیر غا په سیمه کې د 15مې حوزې امیر د دوه نور پولیس سره د وسلوالو طالبانو له لورې نه وجل شو. دا پیخه هم په رسمي ډول باندې لانه ته تایید شوی. خود ولایتي شورا رئیس او دادالله قانی دا پیخه تاییدوي.
دغه پیخه چې رامنځته شوی د افغانستان د کورونې چارو وزارت نه تاسو پوښتنه کړې ده، دوی په دې اړه باندې
د افغانستان د کورونې چارو وزارت سره مونږ چې وغږېدو تر دې دمه دوی په دې اړه باندې سند ویلي او دوی ویل چې مونږ د ورځې په جریان کې د ورځې په وروستیو کې په دې اړه کولای شو چې یو کلي راپور تاسو ته درکړو.
اکرام صاحب، تاسو هر دفتر ترتلې د کابل امنیتي وضعیت په اړه راته وویل چې امنیتي وضعیت څه ډول همدارنګ د سخي صاحب په سیمه کې د کارتسي په سیمه کې هلته پخوا داسې د نوروز انانوي میله کې د البته د مزار شریف ته ورته په اړه باندې کراته وایي چې هلته اوس دغه مراسم ځنډول شوي دي، کروان دي، وضعیت څه ډول
د کابل ښار امنیتي وضعیت د نورو ورځو په پرتله باندې برعکس د پولیسو ګزمي ډېرې شوې دي. لیدل کېږي په ښار کې ځای ځای تاسې د جنډې د اوچتولو یادونه وکړو. د نوي کال د مراسمو حکومت په دې برخه کې بندیز لګولې دی او تر دې دمه هیڅ ډول مراسم نه تر سترګو کېږي په کابل ښار کې. کاغه د وزیر اکبر خان غونډې دا او ځینې نورې سیمې چې تیر او کلونو کې پکې دلته نوي کال مراسم لمانځل کېدل تر دې دمه هیڅ نشته.
ډېر زیات مننه درنو اوریدونکو اکرام الله اکرام چې د نن ورځې د امنیتي وضعیت په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
به هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. که څه هم د افغانستان جمهور ریاست په مزار شریف کې د سخی جنډې د پورته کولو مراسم نه کړی وو، خو تیر شپه د بلخ سیمایزو چارواکو دغه جنډه پورته کړې ده. د محل رسره د ازادي رادیو سیمایز خبریال مجیب حبیب زید د ټلیفون په کرخه ده. حبیب زید صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه مراسم څه ډول وو.
سلامونه افغان صاحب، څنګه شتاب سم ورته یادونه درلوده کبو دوی اونۍ کېدله چې جمهور ریاست د بلخ د تاته فرهنګ ریاست او همدارنګ د بلخ محلي ادارې ته امر کړی و چې د کورونا وایروس د مخنیوي یا د شیوع د لا زیات شیوع لپاره باید دغه مراسم باندې بندیز ولګول شي او دغه ته اړوند ټول هغه میلې چې خلک پکې راغونډېږي او تجمعګانې ترسره کړي باید پرې بندیز ولګول شي او دغه مراسم ترسره نه شي. سره له دې چې د بلخ د اطلاعات فرهنګ او د آمادګۍ د نوروز ته د آمادګۍ یا د چمتووالي اتو کمیټو خپلې آمادګۍ درلودې، هم امنیتي برخه کې هم د فرهنګي چپ چارو کې او هم د ښار د ډیزاین او د پاکرۍ او د ښکلا په برخه کې. جمهور ریاست امر وکړ چې دغه مراسم باید وځنډول شي یا ترسره نشي. خو تیره شپه د بلخ د سخي زیارت مسؤلینو موږ سره خبرې درلودې د وې چې دغه مراسم په پټه توګه د بلخ د محلي چارواکو په حضور دغه زیارت د مسؤلینو او همدارنګ د نوروز د چمتووالي د اتو کمیټو د غړو په حضور کې جهنده پورته شوله، خو پکې خلکو ته د ګډون اجازه ورکړل نه شوله او اوس مهال هم خلکو ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې دغه زیارت څنګه ته ورشي او د روضې شریف څلور دروازې د خلکو پر مخ تړلې دي. تر دې پخوا نوروز هر کال بله
لدین وړاندې به یو شمیر ولایتونو نه وسیدونکي بلخ ته تلل، هلته به په دې مراسمو کې ګډون کوي. څه کال بلخ ته میلمانه درغلي دي کنه؟
کوم څه پام دې مسله اشاره وکم چې تر دې پخوا به هر کال نوروز جشن د کال په لومړۍ ورځ د تقریبا 12000 یا 13000 کسانو په ګډون بل مونډر کې دا اولته به کم از کم 200 یا 300 چارواکي د هیواد مرکز څخه د نور ولایتونو څخه د ګاونډي هیوادونو څخه به دوی دلته راتلل. سږ کال هم د جنوبي ولایتونو څخه د مشرقي څخه او د نورو هیواد د نورو سیمو څخه خلک راغلي دي دلته تر سترګو کیږي او تمه دا وه چې نوروز خو به ترسره شي او د خلکو نسبت نورو کوم ته یو څه کم حضور سره. اما په یو وار د ګوتو شپږ ورځې پاتې وي چې جمهوري ریاست اعلان وکړي چې دغه مراسمو به بندیز ولګول شي. اوس راغله کسانو ته هم دا اجازه نه ورکول کیږي چې د اقل فقط ترسره شوی مراسمو کې چې د 40 ورځو لپاره د دوام لري په بلخ ولایت کې او د نورې اړوندې غونډې دي میله ځایونو ته خلک چې د سمنک میلې دي د دهقان میله ده دغه میلې ټولې کنسل شوي دي او د سخي زیارت څخه هم راغلو زایرینو ته
حبیب زاده صاحب کیدای شي د بلخ په ولسوالیو کې د دې تورته ځینې میلې وي د تاسو راپورونو څخه چې په ولسوالیو کې دغه میلې ست کغه هم کینسل شوی دی
بندیز په غزا کې لګول کی چې دولت تسلط نه لري په بلخ کې شپږ ولسوالیو چې نه یوازې دولت په ټولو ولسوالیو کنټرول نه لري بلکې په سیمو کې کنټرول هم لري وقت محلی سوکونو پر اختیار کرے یا حال تا خلق کو ایچ ڈول بندیز نشتا خلق در غور فانانات چلے کنون رو پا لخواه ورد تپاتی دی در غوزی تسرکولو لپارا اقدام کردی و اخبرو مثلا بل خول سالی که در وزلو بی لو بدا هر کال با مزار شریف خواه که تسرکی در ممانت بلگه و شوی خالت تسرکی گی تیر شپه متاسفانه تقریبا د دو ساعتون لپاره کړه چې جهنده پورته شوله مزار ښار د هوایی جزو شاید و چې د خلکو ترمنځ ډیر وحشت رامنځته کړی و او ډیر اندېښنې وې چې له امله یې دوه تنه ټپي هم شول روغتون ته واستول شول ځینې کسان بیا ونیول شول دغه هغه څه دي چې د حرف په اساس نه شي کولای مخنیوی وشي. روان دي د محلي چارواکي وایي چې دوی کوشش کوي چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره
حبیب صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه که درته ووایي چې دغه ورځ خو د جنډې پورته کولو مراسم وځنډول شول، بیا د راتلونکو ورځو لپاره بیا هم سیمه ییزو چارواکو تاسو ته څه ولیدي چې دغه مراسم به کیږي که د بیخي له سره د کال له سره دغه مراسم ځنډول شوي؟
مراسم ته چې هر کال به دغه جنډه چارواکو لخوا ته د ولسمشر لخوا به درته امر وشو دغه په حضور کې به راپورته شو. خو سږ کال په مخکې ډول تېره شپه راپورته شوه او دغه جنډه به تر 40 ورځو پورې ولاړه وي. ګمان دا دی که دغه د ویروس شي و د هوا په ګرمۍ سره کمه شي خلکو ته به د حداقل دغه جنډې د زیارت اجازه ورکول شي او هغه هم په محدود ډول د ورځې 100 یا 200 کسانو ته د سخي زیارت تا مراجعه وکړي او شي. خو فلحال د خلکو پر مخ دغه څلور دروازې چې دغه زیارت ته منسوب دي
ډېر زیات مننه له بلخ نه زموږ سیمه ییز خبریال مجیب حبیب زای وو. دوی ویل چې که څه هم جمهور ریاست مزار شریف کې د سخي جنډې د پورته کولو مراسم منع کړي خو تېره شپه سیمه ییزو چارواکو دغه مراسم پر ځای کړل.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
اوس هم د کورونا موضوع د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې په هرات ولایت کې د کورونا وایروس دوه تازه پیښې ثبت شوي دي. دا مهال سره زموږ بل سیمه ییز خبریال شاپور صابر د ټلیفون په کرخه ده. صابر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست که د دغه ناروغي د خپراوي او د تازه پیښو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا پیښې څه ډول وي او دغه ناروغ کسان څوک خپله د هرات ولایت اوسیدونکي وو که تازه له ایران راستانه شوي کډوال وو؟
بله، طوری که شما هم اشاره کردین، دقایق قبل ما با دکتر محمد ابراهیم بسیم مسئول بخش انتانی شفاخانه حاضبی هرات در رابطه به کرونا و میزه که مبتلا به ویروس شدن در ولایت هرات صحبت های داشتم. آقای بسیم به این مسئله اشاره کرد که در 24 ساعت گذشته دو فرد دیگه تستایشان مثبت اعلان شده که با این دو نفر کنون در ولایت هرات 15 مورد مثبت به ویروس کرونا در بخش ایزولیشن یا تجویدش به خانه حاضری هرات به سر میبرند که با وجودی که آقای بسیم یادآوری کرد که دو فرد هم مسافرت داشتن به ایران، هم ما تاکید کرد که دیگر بحث ایران در ولایت هرات مطرح نیست، چرا که روزانه شما به جریان هستین که بین 12,000 تا 16,000 افغان از ایران وارد ولایت هرات میشه و گفته آقای بسیم شمار از افراد مشکوک هم که میکنون در بخش تجدید شفاخانه حاضری هرات بستری هستند، اینا کسایی هستند که در ایران مسافرت نداشتند بلکه در ولایت هرات اینا ملوث شدند و وضعیت در ولایت هرات بسیار خوب توصیف نکرد مسئول بخش انتونی شفاخانه حاضری هرات و گفت که امی اکنون هم 47 تن از افراد مشکوک به شمول 9 زن تحت مراقبت های جدی دکتران قرار دارند و ما منتظر ازی هستیم تا تستای از اینا برای از اینا برسه که تستای از اینا مثبت هست یا منفی. و نکته قابل خوشی هست که روز گذشته یک لابراتواری که تشخیص کننده مریضای کرونا هست از کابل پایتخت افغانستان به ولایت هرات رسیده که به گفته دکتران در شفاخانه حوزه هرات قراره که فردا از این لابراتوار استفاده کنند که دیگر نیاز نباشد تا تستای یا سمپلا نمونه های افراد مشکوک به کابل فرستاده شود و بعد از انتظار چند روز مشخص بشه. و اینا تاکید میکنند که اینا میتونن به ظرف 12 ساعت تست از اینا رو مشخص بکنن که چه کسایی میتونن مثبت باشه و چه کسایی منفی. و اولین مورد ویروس کرونا که شما به جریان هستیم که در ولایت هرات تشخیص شد و از سوی وزارت صحت عمومی افغانستان در کابل اعلام شد، روز گذشته این فرد از شفاخانه مرخص شد. این فرد که وحید نام داره 27 روز تحت مراقبت های جدی دکتران در شفاخانه حوزوی هرات به سر برد و روز گذشته با فامیل خود
صابر سب که یوازی دورستی پختنی پتوگ داره توی چهل تا دغه ویروس در مخنیوی در تدابیر و پاله بانده معلومات ورکنه چه چنگ تدابیر نیول سوی دی ای در خلکو در قنات ورل دی کنه؟
حالا به نوعی مردم قناعت کردن در ولایت هرات و دکتران هم خوشبین هستند که امکانات بیشتر شده و این امکانات میتونه سهولت برای از اینا ایجاد بکنه که از همه مهمتر بحث دستگاه تشخیص تستای افراد مشکوک است که شما به جریان هستیم که حدود 10 روز یا بیشتر از 10 روز در بر میگیرید تا 3 یا 4 روز قبل که حدود 38 تن از افراد مشکوک از شفاخانه شهدایی فرار کرده بودند، یک از ادعای بزرگ خانواده های از این افراد این بود که ما بیشتر از 10 روز که میریز ما در شفاخانه بستر است، اما تا کنون تست از اینا از کابل پایتخت افغانستان فرستاده نشده. حالا دکتران میگن که با فرستادن این دستگاه ما میتونیم که سهولت های زیاد ایجاد بکنیم و حتی میتونیم قناعت مریضا و اقاربشان ما بتونیم برآورده بکنیم. نکته عمده که همواره باعث نگرانی هست ورود روزانه هزاران افغان که از ایران وارد ولایت هرات میشن که اینا میگن تا کنون حکومت افغانستان به دیگر نهادهای مسئول مانند صحت عمومی نتوانستن یک گزینه بدیل برای از اینا پیدا کنن وقتی که این افراد وارد افغانستان میشن. ولایت افغانستان ما نگران هستیم که ویروس کرونا به این ولایات انتقال پیدا میکنه، به او زمان شاید کاری از توان هیچ کس نباشه. و بس دیگه ای هست که
صابر سب دیر زیاد تمنا نمون معلومات خواه اخستل پا هرات که زمون سمیس خبری الوائی چه پا تیر چلور وی ساتونو که داغل تا پا کرونا ویروس داخته دو تازه پیخی را منسته سویدیم.
آزادی رادیو تقوی گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
بیا هم دا کرونا پا موضوع که پاتی که گو دا ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای وای هیوادی دا کرونا و جون که ویروس پولانده دا مبارزی لپاره بی ساری قربانی ورکوی. خامنه‌ای دا غصرگندوانی دا نوی کال یا نوروز پا مناسبت دا وینا که وکده لچین او ایتالیا و روز تا ایران که دیر خلق پا دا غا ویروس اخته سوی او لامال امر سوی دی. نور تفصیل دا نوری اس نوری پراپور که
ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه ای وایي هیوادوالو یې د وژون کې کرونا وایروس د ناروغۍ پر وړاندې مبارزه کې دومره قرباني ورکړې چې بیلګه یې نه ده لیدل شوې. هغې ناروغۍ چې تر اوسه یې په دې هیواد کې لږ تر لږه 1,224 کسان مړه کړي دي. خامنه ای نن د نوي 1499 کال د نوروز په مناسبت تلویزیوني وینا کې دغه راز وویل چې کرونا وایروس د خپرې شوې ناروغۍ له امله د قرباني بهرنیانو هم ستایلې ده. خامنه‌ای زیاته کړه دغه قربانی د دوی روغتیا ټیمونو ډاکټرانو نرسانو مرستل نرسانو نرسانو مدیرانو او پروختونکو کې نور کارکونکو ورکړي ده. ایران سره مشر وویل ایران په تېر یو کال کې له ډېرو کړاوونو له سیلابونو زلزلو نیولې تر بندیزونو پورې یعنې د لویدیځ تر بندیزونو پورې مخامخ ولاو بلاخره هم دا کال د کرونا وایروس له بحران سره پای ته ورسید. خامنه‌ای پر ټولو ایرانیانو غږ وکړ چې ستونزمن کال تر شا پرېږدي او د نوي کال لپاره یووالی وښيي. د ایروپورټ له مخې په ایران کې پر کرونا وایروس د کسانو د اخته کېدو او حمل له امله د مړکېدو شمېر په زیاتېدو دی. دغه وایروس چې تر اوسه یې له امله په نړۍ کې له لس زرو زیات کسان مړه شوي. په ایران کې د نوروز د جشنونو لمانځل هم ډېر پیکه کړي دي. ایرانی چارواکو له خلکو غوښتي چې د رخصتۍ په ورځ چې نن رخصتۍ ده د نوروز په مناسبت په کورونو کې پاتې شي. معمولا د نوروز په ورځ په سلګونو زره ایرانیان د خپلو خپلوانو او دوستانو د لیدو لپاره له یو ځایه بل ځای ته سفر کوي. د ایران حکومت د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې ټول ښوونځي بند کړي، په سپورټي لوبو او فرهنګي فعالیتونو یې بندیز لګولی، عوامي مذهبي فعالیتونه محدود کړي دي. په دې هېواد کې تر اوسه 3,400 کسان د کرونا پر وایروس اخته شوي چې له چین او ایټالیا وروسته دا لوړه شمېره ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی هم د نوروز په مناسبت وینا کې له ډاکټرانو او نرسانو د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په خاطر مننه وکړه او ژمنه یې وکړه چې هېواد به پر دغه بحران برلاسی شي. روحانی وویل ایران له ستونزو سره سره توانېدلی چې خپلو هدفونو ته ورسېږي او هېواد به د یووالي په مټ د کورونا وایروس له شره هم ځان خلاص کړي. بلې افغان صاحب،
نوري صاحب ډېره زیاته مننه. اوس هم یوه کورنۍ امنیتي موضوع. د هلمند والی وای تر اورکام وروسته طالبانو هڅه وکړه چې ځینې سیمې ونیسي. والی چې په یو خبري ناسته کې رسنۍ سره خبرې کوي وویل په تیرو 15 ورځو کې د طالبانو بریدونو کې تر بل هر وخت زیاتوالی راغلی. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار الیاس دای راکوي.
تورن جنرال محمد یاسین چې د پنځمه په ماښام یو خبري ناسته معلومات ورکول وویل د امریکا د متحده ایالاتو سره د طالبانو د سولې تر توافق وروسته د دې ډلې لخوا پر افغان ځواکونو په وسلوالو بریدونو او غلچکی حملو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. ولی وویل طالبانو په تیرو 15 ورځو کې هڅه وکړه چې د سولې د بین الافغاني خبرو وړاندې د امتیاز اخیستنې په موخه په هلمند کې یو شمیر سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي خو بریالي نسول.
د دوی دغه پیشبینی دا و چې منګه کا وکول شو په دغه لس 15 ورځو کې د هیواد یو زینت خپل تصرف لاندې راولو او بل اخره ک بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي په بین المللي او ملي سطح په مذاکراتو کې اوسه ګټه پورته کو. خو د دې تاسو په جوته معلوم شو چې زمنګ ملي او امنیتي دفاعي ځواکونو سرتیري بریدملان ساتنمنان او همدارنګ زړور افسران او قوي قمندانان او مدبر رهبری په خه تدابیر سره د دشمن ټول هغه پلانونه او پروګرامونه چې د هیواد په کچه درلود خاصتا د هلمند پر دبات د ماتې سره مخ شو.
شغل یاسین زیاته کړه کڅه هم په دغه بریدونه کې طالبان ته درانه تلفات اوښتي دي خو بیا هم د دوی د حملو شدت په حال پاته دی او د ورځې نبولې ته زور اخلي. هغه رسنۍ ټول افغان ځواکونه کڅه هم د ولسمشر د امر مطابق د اورکم د ونی رئیس په چاډه ځو عملیات نه کوي خو که مرکز ورته امر وکړي چمتو دي چې د طالبانو په مرکزونو بریدونه ته شدت ورکړي.
د تروریستي عملو په نخښه کولو کې ټول قمندانانو ته د پاکستان هدایت راغی د دوی د مشرتابنه چې تاسو هر څه کولای شئ په داخل د خارونو کې او په شارو شاراو باندې د مینونو خخولو او تروریستي عملو ته مخه کوي ترسو میډیا او مطبوعات او سوشل میډیا ته فیسبوکي دي دی په آگاهانه یا غیر آگاهانه توګه ستاسي د حمایت کی او په امنیتي دفاعي ځواکونو به اعتماد شي چې یو څه تروریستي پیښې په دغه لس ورځو کې په هلمند کې پیښه شو لشکرګاه او ګرش کې. خوشبختانه د امنیتي او کشفي ارګانونو او دفاعي ارګانونو د قوي او ښه مدیریت لواجه یو گروپ سلور کسیز په لشکرګاه کې د امنیت ملي لخوا نیول شوی او یو گروپ هم د پولیسو لخوا او همدارنګ په ګرش کې یو گروپ د تروریستانو نیول شوی.
په دې خبرې ناسته کې کته هم یواز د طالبانو طرفاتو ته اشاره وسو خو یو به سرچینې د نوم نشو درو په شرط ازادي راډیو ته وویل په تیرو 15 ورځو کې د طالبانو د شدیدو بریدونو او حملو له امله د افغان ځواکونو ترشل ډیر سرتیری وژل سوي او نږدې 15 نور ټپیان سوي دي خو دغه شمیرې رسمي سرچینو نه دي تایید کړې. طالبانو هم د دوی لور ته اوښتې تلفات یو ادعا بللې ده او برعکس افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو ادعا کړې ده. کار یوسف احمدی ازادي رادیو ټول حکومت همیشه د دوی په صفوفو پسې تبلیغات کوي. موږ دلته استای د ازادي رادیو هلمند.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
دا محل په افغانستان کې د ورځې 12 بجې سوی د مهمو خبرونو سرټکی لای کرام الله اکرام څخه خبروي.
په داسې حال کې چې نن د نوي کال لومړۍ ورځ د زابل ولایت د مرکز کلات اړوند په سپینې غبرګۍ سیمه کې یو شمېر ګډو امنیتي پوستو نن سهار وختي سقوط کړي او لاملې 22 افغان سرتیري وژل شوي. که څه هم امنیتي چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان وایي دا پوستې د مرکز په 10 کیلومترۍ کې پرتی وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وای افغان سیاسي مشران باید د سیاسي کړکیچ د حل لپاره یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. خغلی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر د غشان افغانانو ته د نوي کال مبارکي ویلی او لیکلی دی چې په دې کال کې باید افغان مشران د سولې له تاریخي فرصت د ګټه اخیستنې لپاره اړین ګامونه واخلي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس دوه نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. په دې سره په افغانستان کې د کورونا په وایرس د اخته مثبتو پیښو شمیر 23 ورسید. په ایتالیا کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شو شمیر په چین کې د دینه روغې له کبله د مړو تر شمیر اوخته. تیر ورځ په 23 ساعتونو کې په دې هیواد کې 420 کسان چې په کورونا وایرس اخته وو مړه شوی دي. او ترکی چارواکی وای حکومت په پام کې لري چې د ورځې تر 15,000 پورې کسانو باندې د کورونا وایرس ازموینه وکړي.
درنو اوریدونکو، د خبرونو سرټکی مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1290 او په کابل او یو شمېر نورو سترو خبرونو کې په 15 اف ام باندې خبرونه لري. اوس هم د مخکخو خزو اونیس پروګرام
مخکخي خزي.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د دیونی خبرونه ته د مخکخو خزو خبرونه ته خرغلاست. زه واګما جبر خیل د خبرونه کې له تاسو سره یم، له خپل میلمنی سره. اغلی وردک خبرونه ته خرغلاست.
ډیره مننه. زه خپل سلامونه تاسو ته او د تاسو د خبرونه کو وطنوال ته وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه چې موږ په لنه مو ومنله او خبرونه ته راغلی. غواړو چې په سر کې خپل له تاسو نه اغلی ورد دا کستاسي په خله تعریف شي وی پیژنو هرڅ ډیر
ډیر مننه. زه د افغانستان ټولو خويندو مایندو بایزاتا میرمنو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې دوی د مارچ د میاشتې چې اتم د مارچ د خزو د پیوستون نړیوال ورځ و، په دې میاشت کې چې موږ د ښځو د میاشتې په نامه یاد کړه، ښه ژوند ولري او ښه لاسته راوړنې ولري او ښه موفقیتونه په خپل ژوند کې دوی ترلاسه کړي وي، او زه خپلې نیکې هیلې مبارکۍ دوی ټولو ته وړاندې کوم.
اغلی وردک، که په سر کې راته دا ووایاست چې زده کړې مو له کوم ځای نه پیل کړلې او چیرته مو پای ته ورسولې، که اوس هم ادامه لري، او د هغې تر څنګ د خپلو فعالیتونو که راته ووایاست.
ډیره مننه. ما خپل زده کړې د محمود هوتکی په مکتب کې د ابتدایي سطحه پیل کړې، او ډیره جالبه خبر دا ده چې د ما پلارګنۍ یعنی د ما د پلار خپلوان چې په وردګو کې ژوند کړ، د نجونو د تعلیم او د تحصیل طرفدار خلک نه وو او لږ تعصب موجود و، نو د ما مور زه په پټه، خدای دې دوی مغفرت کړي، په پټه په مکتب کې شامل کړم او بل ورځ چې د ما بابا کابل ته راغی او زه یې دفتن د مکتب په کالای کې ولیدم لنه کې مرغه چې دای ډیر خوشاله شو او زه یې په غېږ کې ونیوم او ما مورته یې ډاډ ورکړ چې دا کار دې چې په پټه کړی دا سمه ده چې د هغو کلي خلک داسې تاریخ فکره دي مګر موږ نه یو زه ډیر خوشاله شوم د دې نه یې مننه وکړه او بیا ما په د زرغونې په لیسه کې خپلې زده کړې د لیسې په سطحه پای ته ورسولې او د کانکور د امتحان په پایله کې زه د ساینس پوهنځي ته کامیابه شوم د ریاضیاتو بخش په ریاضیاتو بخش کې مې تحصیل وکړ او د لیسانس په درجه د ساینس پوهنځي نه فارغه شوم او د ماستری زده کړې مې په روسه کال د پانتون کابل پانتون کې د جندر او د ښځو د مطالعاتو برخه کې مې اخلاص کړی او ماستری مې واخیسته او بیا مې 15 کاله د ریاضیاتو په برخه کې د مریم په لیسه کې درس ورکړ تدریس مې وکړ او د عبدالحمد جاوید په ښوونځي کې د لیسې په سطحه نجونو او هلکانو ته مې درس کړو د ریاضیاتو د ډیپارټمنټ د عمر په صفات مې څو کاله کار کړی پس دغه نه د سیف د چلډرن سره یو د ماشومانو نه د ملاتړ بین المللي مسته کې ما د رضاکار په صفت پس د وخت کار کړ په ساحه کې چې موږ ژوند کړ په قصبه کې هغو بیا د ما نه درخواست وکړ چې په رسمي توګه که د موږ سره کار وکړي بیا ما 11 ساله د ماشومانو نه د ملاتړ په مسته کې د ماشومانو د ښځو د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کړی او یو کال مې د USAID سره هغه هم د معارف په برخه کې د دوی سره مصروفه شوم په کار کې د دوی سره مې کار کړی او بیا د یو شفاف انټرویو د طریقه د رئیس جمهور اشرف غنی سره چې انټرویو مې درلوده او مې کړی شوی چې کامیاب شم او راشم دلته کار پیل کړم د دې تر څنګ هغه کارونه چې ما په کور کې کړي هغه پوخ دوره کې چې موږ په کور کې کېناستو او موږ نه شوای کړی چې د کور نه بیرون ووزو د طالبان په وخت کې ما نو تا د خیاطی زده کړ ورکوله چې دوی کار وکړي او حلاله ډوډۍ ځان ته پیدا کړي او نجونې مې باسواده کړي ډېر صنفونه د ماشومان نجونو چې د اول صنف او دوهم صنف ته باید دوی شامل شوي وای ښوونځي ته او زمینه مساعده نه وه دوی ته مې درسونه ورکول په پټه په خپل کور کې او دغه فعالیتونه مې درلودل د دې تر څنګ مې تقریبا لاس کوله ما وکړای شوای چې د خیاطی د طریقه او د دغو کورسونو د طریقه خپل اولادو ته ز حلاله روزی پیدا کړم او کار وکړم او ټولنه ته خدمت وکړم
بله ډیر ښه خوشو چې ستاسو نه مو بیا هم د غوښتنه وکړله چې تاسو یو ځل بیا موږ ته اغلی سپوږمۍ ورده کړو او پیژنې او خوشاله شول په دې باندې اغلی ورده ک د سید ټوکی په بڼه درته وای ما موږ چې څومره رهبران خزی دلته رامیل مکړی دی مخکخه خزی دوی ټوله د ریاضی استادانه وي د پر ریاضی کې څه چل دی چې دا ټوله ریاضی استادانه بیانو مخکخه شي او لوړ پوړو ته ورسیږي
په دې خبر کې خو بچال دا وی چې د ریاضیاتو برخه کې زیاتره ممتاز شاګردان نیول کېدل هغه لوړه نمره ریاضیاتو ته ورکول کېږي کله چې ازموینه متخصل کېږي نو هغه لوړه ترین نمره چې اخستې وي هغه د ریاضیاتو برخه ته ورکول کېږي او فکر کوم چې هغه څوک چې ریاضیات خوښوي ډېر لوړ فکر هم لري او ډېر وسیع فکر لري یعنی په ډېره یو وړه طبقه د خلکو هم هغه نه کړي فوکس نه کړي نو هغې لوړ وي د اهداف یې په ژوند کې لوړ وي فکر کوم دلیل به یې همدغه وي
بله بله ډېره زیاته مننه اغلې وردک زموږ اورېدونکي په کرښه دي دوی به هم راواخلو چې دوی له تاسو نه څه پوښتنې لري السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر راغلئ نوم راته ووایاست د کوم ځینې اړیکې نیولې
سعید زابل ولایت خبره کوم
اها مهرباني وکړئ
ظلم نرمن وردک دا پښتنه کومه تاسو د طالبانو سره اثر دی د طالبانو د ګوربل حکومت سره دغه سختي راس ولې لري دا مسلمانان دي عالمان پکښي دي څه ته احترام لري د ښځو هغه حقوق چې خدای او خدای تعالی پیغمبر او قران ور کړی دي هغه باندې کاني دي هغه څه څو نه فلاندې کولای کچې هغه څه څو لاندې کی او له ما ورته دري افغان ورته دري دي ول دا سخت خیرات لري د طالبان لپاره تاګو ول دا خدای حقوق ور کړی چې قران او حدیث او پیغمبر ور کړی دي او هغه ورو خاطر به شل نو حقوق هم نه غواړي چې له قران او حدیث او پیغمبر له حقوق ما شي وانه
ستاسی پختنه مو واخیستله اغلی وردک به ستاسی پختنی ته جواب وای مهربانی وکي اغلی وردک
ډیر مننه کوم د محترم روزنا د زابل ولایت نه واقعا د خبر پرختیا چې دوی مسلمانان دي مګر هغه یو دلیل چې اوس خزې ډېرې ته ویرېدلې او خزې ډېر اساسیت کوي هغه دا دي چې هغه لومړی مرتبه چې هغه لومړی ځل چې طالبان راغلل دغه طالبان و چې نجونې ټول په کور کې ناولې زه ښوونکې وم په یوه ښوونځي کې مې درس ورکاوه او د ما زده کوونکې نجونې وې مالکان وو او په اسلام کې ویل شوي چې ښه علم په نارینه او ښځه په دواړو فرض دی مګر هغه وخت دوی دغه فرض تر پښو لاندې کړ ټولې کور کې نولې نو هغه خاطرې تر اوسه د خلکو د ذهن نه دي وتلې او هغه ویره د دوی سره ده ګرچې د طالبانو خبریال ما په خپل غوږو واورېدل و مې لیدل د تلویزیون د لیارې چې ویل چې موږ د اسلام د شریعت په چوکاټ کې دوی ته د زده کړې او د کار حق ورکیو ښځو ته دا خبر ما ته د منلو وړ په دونه ده چې دغه حق موږ ته خدای ورکړی او موږ دغه حق د بندگانو نه نه غواړو دغه حق چې خدای موږ ته ورکړی دا باید تضمین شي دوی دغه خبر نکری چې موږ دا دوی ته ورکیو نو اول په سر کې دا کلمه ک مثلا د موږ رئیس جمهور اشرف غنی د خبر وکړي او ک طالب هم د خبر وکړي دا د خبرې دا طرز سم نه دی غلطی دا حق موږ ته خدای کړای او د موږ دین اسلام حق کړای چې موږ باید دا کړو وکړو او د مساوات او حق چې انسانان ټول یو شان دي د اسلام په دین کې د اسلام دین د مساوات او دین دی ځای کې د نارینه او د ښځینه ترمنځ توپیر نه دی شوی دوی غلط تعبیر ترې کړی تنه طالبان نه بلکې ډېر نور نارینه هم شته چې په ټولنه کې ژوند کړي د دغه اسلامي احکامونه غلط تعبیرات کیږي او ښځه په آشیا کې پریښودل کیږي او د حق ته کولاندې کیږي نو صرف د ښځو سره دا ویره ده نور کومه ویره نشته هغه خاطرات چې د پخوا پاتې دي تر اوسه د ذهنونو نه نه دی وتلې بلکې مشکل نشته
بله ډېر ښه اغلی وردک اوریدونکو ډېر دی خورا به شو خپل یوې پښتنې ته چې دا بیا هم ستاسو په ژوند پورې تړاو لري تاسو چې کله د سیاست ډګر ته راووتې تاسو مخکې خپل خبرو کې ویلې چې ستاسو زده کړه په سر کې د کورنۍ نه پټوه البته د کورنۍ له لرو غړونه نو څنګه تاسو ته د سیاست په ډګر کې ستونزې نه وي
نه نه کومره نه په څه چې دغه موده کې چې ما کار وکړ نو ټول خو ویني چې په یو کورنۍ کې څومره خزه کولای شي چې د نارینه سره اوګه پوګه کار وکړي او مټي وګرځي او څومره کولای شي چې کورنۍ د کامیابی او د فقیتون لورته بوزی او خپل اولادو ته نیکه تربیه ورکړي نو دوی ولیدل چې کله چې خزب کورم کیناول شوې ډیر زیات نارینه بیکار شول او دوی نشوای کولای چې خپل کورنۍ سره مرسته وکړي دوی ولیدل چې ما څومره په خپل هغو کارونو چې د کور په چوکاټ کې میکړل مثلا ځان مې ته په خطر کې اچولای و مګر ما د خپل هغه چا سره چې ژوند مې شریکه مخته وړ څومره مې کومک وکړ او څومره مې وغوښتل چې د ما اولادونه به سواد پاتې نشي بلکې دوی د سواد زده کړه وکړي مکتب ولوني فاکولتا ولوني نو دا خبره ما موافقیتونه چې په ژوند کې ما درلودل او وسوهان میکړای و زحمت کشي مې ټول ته معلومه و نو هیڅوک خند واقع نشول او سم دغه د ما حضور په دغه پړای کې په حکومت کې دوی فخر پکړي. زه ډیره خوشاله یم د ما ورونه د ما لري کورنۍ د ما هغه قوم ډیر فخر کړي او همیشه وایي چې موږ په تا ویاړو چې تا په دغه برخه کې کار کړې او ښځو ته خدمت کړې او زحمت وباسې او په صداقت کار کړې. دا تر ډیره حده خپل ښځو ته هم متوجه ده دا خبر چې څومره دوی ځان ثابت کړي خپل قوم ته خپل خپلوانو ته خپل خلکو ته چې په صداقت او په رښتینولۍ کار کړي او د اسلام په چوکاټ کې او خپل عنعنات او فرهنګ ته احترام کړي د هغو چوکاټو نه چې خلکو جوړ کړي دي. موږ مجبور یو چې تر ډیره حده احترام ورته کیږو. بیا په وو صورت کې بیا مخالف نه پیدا کیږي چې مخالفت وکړي او سړي ته صد واقع شي.
بله اغلی وردګ، لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې طالبان وایي موږ ښځو ته حق ورکوو، یا دا خبره ډیره نامناسبه ده، حق خدای ښځو ته ورکړی دی، هیڅوک نشي کولای چې دغه حق سلب کړي. لکه د یو انسان د ژوندانه حق یو څوک نشي ویلای چې زه تاته د ژوند کولو حق درکوم، هغه حق خدای ورکړی دی. مګر یو څوک چې یو څوک وژني نو هغه دغه په حق باندې تیری کوي، چې دا خبره باید ونه کړي. یعنی داسې باید وویل شي چې زه ستا په حق تیری نه کوم، موږ ستا حق نه نقص کوو. خو په افغانستان کې متاسفانه دغه خبره شته، تل کله چې یو ښځه چیرته رسیږي نو ورونه یې پلارې دوی تل وایي چې موږ ستا ملاتړ وکړ، موږ تاسې ته دا حق درکړ چې تاسې زده کړې وکړئ. او همداسې هم ده که چیرته په افغاني ټولنه کې یوې ښځې ته پلار ورونه دوی اجازه ورنه کړي، دا هیڅ حق هم دا خپل دغه حق نه شي ترلاسه کولای چې دوی د باندې ووځي. نو ستاسې په نظر باندې که ښځې او جونی د خپل کورنۍ د پلار او ورونو ملاتړ لزان سره ونه لري او دوی راووزی د مبارزې ډګر ته، دوی به کامیاب شي؟
نه، دا خو ډیره مهمه خبر ده او دا د دوه طرفو خبر ده ک واقعا ک پلار ورور او د کورنۍ ټول نارینه چې تا کاپا او ماما او نور نږدې خپلوانو پورې رسیږي که ملاتړ د ښځو نه ونه کړي، د کور په چوکاټ کې لوڼې دي که ښځې دي مېرمنې دي ونه کړي، دوی به نه شي کامیابې. مګر دا هم دو طرفه خبر ده که نجونې ځنې اصول قواعد چې په کورنۍ کې دي هغه مراعت نه کړي، او که مور هغه حمایت چې نارینه وته چې په کور کې دي، هلکان چې په کور کې دي، مثلا د غذا د په مورد کې، د کالیو په مورد کې، د نظافت په مورد کې، د هر شي په مورد کې که ور نه کړي، نو هلکان هم نه شي کړی چې هغه خپلو کارونو ته په سمه توګه توجه وکړي، یا سم ښوونځی ولوني یا فاکولته ولوني. یعنی دغه حمایت د دواړو طبقې ضرورت دی، د دواړو برخو ضرورت دی، هم د نارینه و ضرورت ورته شته چې حمایت وشي، هم د ښځینه و. او دا یو همکاري ده په کورنۍ کې، یو همغږي ده په کورنۍ کې، یو حمایت دی چې دواړه لوري ورته ضرورت لري. دا داسې شی نه شي کېدی چې تنها ضرورتمندې نجونې وي په یوه کورنۍ کې چې باید نارینه ته حمایت وکړي او اجازه ورکړي. د اجازې تر څنګ نور حمایتونه دي چې ما مخکې درته ووایي چې مثلا د خوراک، د پوشاک، د دوی د قرطاسي تهیه کول او دوی د ځای تامینول چې د درس ځای وي، یعنی په آرامه فضا کې دوی درس ولولي. دا ضرورت دواړو خواوو نه دی، نو دواړو خواوې ضرورت لري چې حمایت ترې وشي، او د حمایت پر مبنا بیا دوی کولای شي چې ادامه ورکړي خپل تحصیل ته، خپل تعلیم ته، خپل کار ته. او قواعد هم چې دي، اصول چې دي، باید هلکان هم په نظر کې ونیسي. د یوې کورنۍ هلکان هم باید متوجه وي دو اصولو ته، او نجونې هم باید مراعات وکړي. مثلا داس کورنۍ دي چې ډېره آزادي ولري د لباس د اغوستلو په برخه کې، او داس کورنۍ دي چې لږ شان ډېره توجه کړي د لباس اغوستلو ته، مثلا د موبایل استفادې ته، مثلا د نوې ټکنالوژي نه استفاده کولو ته، چې دواړه طرفه باید دوته متوجی وی او رعایت کړي. زه یو سفر می درلود فاریاب ته په هغه دوره کې چې ما د ماشومانو نه د ملاتړ په مرسته کې کار کړ. هلته په یوه کلي کې هغه مشرانو دغه قواعد یخي و چې نجونې د لیسې دورې ته راځي نو په چادری کې د راشي چادری د باید په سر کړي بدون د چادری د نه د نه. هلته یو غټه شخړه په دې پیدا شوې وه. نجونو ویل چې موږ چادری نه په سر کې وو. دوی ویل چې تر مکتبه چې پورې دوی رسېږي هغه چادریګانې د بیا په خپلو بکسونو کې ږدي، په صنف کې د بدون چادري کښېني او په دولاره کې د چادري اغوندي، په څه چې دلته اذیت آزار او وضعیت ډېر شوی دی په دو کلي کې. نو دو ښوونځي ته چې موږ ورغلو دا خبره م واورېده، ما نجونو ته مخ واړوه، ورته ومې وی چې که ما ته د ښوونې او د روزنې او د معارف دروازه په دو بندېږي چې چادري واغوندم یا ونه غوندم، زه به د معارف لوری ونیسم. خیر دو د مشرانو چې دا فیصله کړې ده تاسو ته تېر شئ دغه لاره کې دغه چادري په سر کوئ، بیا په ښوونځي کې کله چې صنف ته داخلی ټولګي ته داخلی خیر بیا خو استفاده نه ته کړئ. تاسو استادانې ټولې ښځې دي، چادري په بکس کې ږدئ. خیر د دوو خبرې نه تاسو تېر شئ. نو د ما هدف په کورنۍ کې هم داسې ده، ځینې وخت ځینې اصولو کې که سړی ډېره پښه بنده نه کړي، ډېر مقاومت ونه ښایي، یوه میانه روه د هر لاره ورته پیدا شي، نو دا به ډېر ښه وي چې زمینه مساعده شي د زده کړې. زه په دغه نظر یم.
ډېر ښه اړیکې را روانې دي. بله اړیکه به را واخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. بخیر اوسې، ډیره زیاته مننه. مهرباني وکړئ نوم مراته ووایاست او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې.
ډیره مننه. د سروتل شوی جمر بن هیوادمل جبرخیل مل ننګرهار یم. تاسو ته استاسو قدرمند میلمنې ته سلام. باندې کوم خدای دې چې روغه جوړ وي. د پښتنې لرم د پښتنې داسې دي ورته کورونا چې تاسو تر اوسه پورې کوم ننګونه سره مخ شوي یاست کنه؟ او بل د چا لخوا ډیره زیات تشویق شوی چې ډیر تشویق درکړی ده چې خدمت وکړي؟ یو بل دا چې تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې لخوا نه تاسو ته اختار درکول شوی کنه؟
بلې، ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. د پښتنو نه دي اغلی وردک په کرخه یاستئ؟ مهرباني وکړئ. ښاغلی جبارخیل وو د حصارکو نه یې اړیکه نیولې وه او پښتنه یې وکړله.
زه ډېره مننه د محترم ورور نه جبارخیل صاحب نه پوښتنه یې وکړه. زه د کار او د تحصیل په برخه کې د کومې ننګونې سره نه یم مخامخ شوی، مګر په ژوند کې خو مشکلات او ستونزې ډېر دي. لکه د مخه چې ما وویل چې ما تقریبا لس کاله زه مجبوره شوم چې په کور کې خیاطي وکړم او د خیاطي د لیارې او دا کوم آسانه کار نه وه، او په پټه درسونه ورکړم خلکو ته. خو په مهربانۍ د خدای چې زه د دغو مشکلاتو او د دغو ستونزو نه موافقه ووتم، او هغه څوک چې ډېر زیات یې زه تشویقولم او په ژوند کې دغه موفقیتونه چې ماته په لاس راغلي د هغو د دعاګانو او د هغو د تشویق نتیجه ده. د ما مور وه، خدای دې وبښي، اوس ژوندۍ نه ده، دوه کاله مخکې وفات شوې ده. ډېره یوه تکړه یوه قوي ښځه وه چې هغه قوت چې دی درلود په خپلو تصمیمونو کې، خپله اراده کې او په خپلو کارونو کې، هغه ما ته پاتې شوي دي. او زه یې هم په خپل څنګ کې همیشه هڅولم چې ته د ډېرو نارینهو نه ډېره موافقه ښځه یې، ډېره موافقه مېرمن یې، او ته کولای شې. همیشه به یې ما ته وي چې ته کولای شې چې دا کار وکړی شي. نو د هغو خبرې او هغه قدرت چې ما تر کړی و، دغه د ما کامیابي چې هېڅ وخت زه مهربانۍ د خدای په خپل کار کې د ناکامۍ سره نه مخ شوي، د دې د تشویق نتیجه ده. او بله خبرې چې وکړه که چې چا زه کوم مسله خلکو زه ګواښ کړی یم که نه، اختار یې کړی که نه، داسې غیر مستقیم ځینې وخت خو دلته افغانستان دی ځینې مسیجونه مې ترلاسه کړي وو. عین هغه وخت کې چې ما د انټرنیشنل مؤسسې سره نړیوال مسته سره می کار کړ خو مو وګو ته اصلا پاملرنه نه ده کړی. مو هیڅ وخت داسې یو ستونزه چې ډیرو خلکو ته مخ شوې ده موږ هم جدي نه ده ګڼلې او مخته تللې.
بله ډیر ښه. شیری ټولګي مو اوس موږ سره نشته خو د شیری ټولګو په اړه باندې لږ معلومات راکړي. دغه شیری ټولګي مو څه وخت چاپ کړی دي او د شیری انګیزې راته وایست؟
ما خپل لومړی شیری ټولګه د کاشک ز کوچه انجلۍ وای تر عنوان لاندې چې احساس د سرعت مې کړ په کور کې ومه ایستاره وم. دا ټولګه مې چاپ کړه او جوړه مې کړه او بله ټولګه مې د اوښکو ترانم په نامه یادیږي هغه مې چاپ کړي. ځینې اشعار مې تر اوسه نه دي چاپ شوي رسرشته دي او د ماشومانو دپاره مې د کیسو او د ترانو کتابونه په دو خاطر ولیکل چې اکثره ماشومان د لومړیو صنفو د ښوونځي کې د عروفو د زده کړې دپاره ډېر زیات مشکلات لري. د عروفو آواز پېژندنه او دا کله چې ما د یوسایډي پروژه کې کار کړم موږ په یوه خاص بخش کې کار کړ چې مو مثلا یو توری کله چې ورپیژي نو ماشومانو ته باید ډېر په هغو قصې ولیکو شعرونه ولیکو چې د دوی توجه جلب شي د دوی هغه علاقمندي ورته زیاته شي. بیا هلته ما ډېر کار وکړ تقریبا د سلو نه ډېر کتابونه ما لیکلي دي چې هر توری ته یو کتاب لیکل شوی. له بده مرغه نه دي چاپ شوي مګر ډېر موثره کتابونه دي چې که خدای وکړل زه به دا آینده که ده معارف ده وزارت را که دوی وطوانه دل ده کتابونه شریک کرم و که چاپ تاورسیگی ده نصاب و ترسنگ ده دیر مومد واقعی گی و دیر کمکی کتابونه دی
انشالله. آقلی وردک ستاسی ده سیاسی جون نبا راش و ستاسی شیری جون تا چی دیر ما تا پزر پوری ده. یعنی زه خپلا ده شیر یو خوایون که ما خپلا خو شیر نلیکم و شاید استعدادی ونه لرم خو ده شیر دیر خوایون که ما شیر می ډیر زیات خوخیږي. تاسو دا راته وایاست چې تاسو دغه شیرونه چې کوم ویلې دي دغه شیرونه مو څه ډول شیرونه دي؟ یعنی د کې غزلیات زیات دي که دا نور شیرونه؟
زیاتره غزلونه دي جلال زای صاحب او د وی خزې د وینجل کې د ژوند انزور دی. په دې کې د وطن د مینې شیرونه هم شته، رومانټیک شیرونه هم شته او مختلف شیرونه دي. هغه څه چې ځینې وخت نجونې ښځې نه شي کولای چې په خپله خوله بیان کړي نو شعر هغه یوه لیار ده چې کولای شو چې د خپل زړه احساس پکې ولي من انځور کړو. نو دا د ځینو احساساتو انځور دی چې ما کله چې ضرورت شوی ما دا لیکلی دي. او دا د مو په کورنۍ کې د ما یوه ترور شاعره وه او دا یو طبیعي راکړه ده، یو طبیعي استعداد دی د خدای د طرفه چې موږ ته راکړل شوی چې موږ کولای شو چې کله کله گرچې اوس د ما قلم کاملا کله چې زه موینه شوم او کارونه مې ډېر زیات شول قلم مې وچ شوی دی. ما کوم په دوو اواخرو کې ډېر څه نه دي لیکلي مګر په هغو وخت کې چې موږ په کور کې وو ما ډېر څه لیکلي ډېر اشعار لرم.
ډېر ښه. آغلی وردک پښتنه درنه وکړو چې له څو کلنۍ نه تاسو ته شعري الهام درتلو او شعرونه مو له څو کلنۍ نه پیل کړل؟
فکر کړم چې د ما شعرونه ډېر د لیسې د دورې زه په لیسا کې وم په ټولګي کې مې زده کړې کولې لږ لږ مې لیکنې شروع کړې. نو تقریبا د دیار لستو اتیاوم کال نه په دې خوا مې بیا منظم شیرونه لیکلی دي.
بله. د افغانستان تقریبا شپېته سلنه نفوس ښځې تشکیلوي چې په دا شپېتو سلنو کې داسې فکر کوم چې لس سلنه به هم وظیفه داره او په دولت کې به نه وي. نو ستاسې په نظر باندې د ښځو اوسنی شتون په سیاسي نظام کې د ښځو لپاره دغه تعداد بسنه کوي؟
نه، په هیڅ صورت بسنه نه کوي. او زه په دې معتقده یم چې که هر څومره د ښوونځي یو د مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې شي د ښځو تعلیم او تحصیل ته ډېره توجه وشي د دوی ظرفیتونه لوړ شي هم دومره د دوی ګډون به په سیاست کې په ټولنیزو چارو کې پورته ولاړی شي. اوس که ځینې پوزیشنونه دي، ځینې موقعیتونه دي، کاري موقعیتونه اعلانېږي، له بده مرغه موږ په غلوړ ظرفیت ډېرې ښځې نه لیدو چې راشي د رقابت میدان ته راووزي. ډېر کم شمېر ښځې دي چې زمینه د تحصیل لوړو تحصیلاتو ورته میسره شوې او دوی کولای شي چې رقابت وکړي.
زیاته مننه اغلی وردګ زمنګ واخ په خلاصېدو ده. لته سینا ډیره زیاته مننه کوم د زړه لکومې چې د خپل ډیرو مصروفیتونو سربېره مو مګ او اوریدونکو ته وخت راکړ. تاسو ته خو وخت غوړم، خدای وملشه. او درنو دوستانو د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا خو وخت ولري.
تور پتا جنت دے ما د پار پریختے زما تور پتا جنت دے ما د پار پریختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون دغرچی نئی تد جون دغرچی نئی